چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلي دغه پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به وشي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي پرون د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنو سیمو د پاکستاني ځواکونو لخوا بریدونه شوي. د راپورونو په اساس افغان پوځیانو هم ځوابونه ورکړي دي. په دې نښته کې د افغانستان لوري ته 15 ملکیان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشي کوي. ښاغلي غنی ویل دغه طالبان د هغو طالبانو په ډله کې نه دي چې د وسلوالو طالبانو له لورې نمونه دوی ته ورکړل شوي وو، بلکې تر هغه اضافه دي. هغه ویل د طالبانو د لیست په اساس 4600 بندیان خوشي شوي او د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. د کورنۍ چارو وزارت ویي د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې پرونی موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا شوي. په دې چاودنه کې لکتر لګ نه تنه وژل شوي او سلوخت نور ټپیان دي. په هرات کې نن یوې بمی چاودنې 14 ملکیان ټپیان کړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار ویلي د افغانستان د کرونا وایروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی او د بی پولي خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه کړې.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. اوس هم ورزو 19 بحثه 25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
د افغانستان حکومت او طالبانو د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړ. که څه هم په دې برخه کې شرایط وضع شوي، خو بیا هم د خلکو له هر کلی سره مخ شوي دي. عامه غوښتنه تلپاتې اوربند او ثبات دی، خو افغان حکومت او طالبان هم پر یو او بل تورونه لګوي چې سولې ته د رسیدو په برخه کې خندونه جوړوي. د دواړو لویو ترمنځ تر اوسه درې ځله رسمن اوربند اعلان شوی دی، خو د نا اعلان شوي اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع هم مطرح ده. دا ډول اوربندونه د سولې د راتلونکي بین الافغاني ډیالوګ لپاره څومره مهم دي؟ آیا پرمختګ ته نږدې یو؟ د روانې اونۍ 19 بحث پر همدې موضوعاتو باندې راڅرخي. راسره مهلبانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د افغانستان د راتلونکي په اړه د تفکر خونی غړی او د قصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر ډاکټر عبدالباقی امین دي. خپل دواړو مېلمنو ته په بحث کې هرکلی وایم. آزاد صاحب، بحث په تاسو نه راپایل کمه. په دې وروستیو کې تقریبا درې ډول رسمن اوربند مونږ درلودل. نامطرح شوی، نا اعلان شوی اوربند هم و تاوتریخوالی هم. راکن شو هغه چې تقریبا په تیر شل کلن بهیر کې نوی یو څه ښکاري د افغانانو دپاره. د څه شي ښکارندوی کوي دا اوربندونه؟
مننه، سلامت اوسئ. له ټولو مخکې باید دا وویل شي چې دغه د افغانانو هر کلی چې دی اوربند ته کېږي، درې ورځنی اوربند یا تر دې وړاندې چې په تېر اختر کې سوی وو، د تاوتریخوالی د کمښت ونې وه، دومره هر کلی چې د افغانانو لخوا کېږي، دا په دې معنا چې یوه شیبه هم که ټک ونیسي افغانان د هوساینې سا اخلي. بې له شکه چې دغه ډول اوربندونه یو ډول امیدواری رامنځته کوي، اما له بده مرغه د اوربند د ختمېدو سره سم په تېره کې چې کومه تجربه موږ لرلای، خدای وکړي چې په دې اوربند نه وروسته تجربه تکرار نه شي، جنګ بېرته شدت موندلی دی. یوه برخه یې دا ده چې طالبانو تل هڅه کړې ده د اوربند په کولو سره چې دا وښيي چې په افغانستان کې د دولت په وړاندې او د بهرنیانو په وړاندې چې پخوا اوس د بهرنیانو په وړاندې نه دي، د دوحې توافق امضا کولو وروسته، اما د دولت په وړاندې یوازینی قوت طالبان دي. دی هڅه کوي چې داسې وښيي، او داسې سبي هم دي، ځکه کله چې اوربند اعلانېږي بیا بله خوا نشته چې هغه دې جګړه وکړي. که دلته نورې ډلې وای نو جګړه به تر اوږده پورې جریان لره. دا د قوت ښکارندویي کوي. د طالبانو لخوا د اوربند اعلان زه فکر کوم چې یوازې د اوربند دپاره نه دی چې هغه یو خاص هغه ولري د حسنیت ولري، بلکې د نظامي قوت ښکارندویي کول دي او د سیاسي پرستیج لاسته راوړل دي چې وروسته مذاکراتو کې د یو قوي طرف په حیث باندې رامخته شي. دا چې افغان دولت هم په ورته وخت کې اوربند کړی دی، او په تېر والی افغان حکومت هر والی پایل وکړ، دا د طالبانو پایل وکړ د اوربند. له بده مرغه دواړه خواوې آن متحده ایالاتونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې یو ستراتیژیک پلان ولري. افغان دولت د سولې لپاره هیڅ هیڅ ډول ستراتیژیک پلان نه لري، نه لیدل کیږي. د مصالحې عالی شورا رامنځته شوه، اما تر اوسه د ستولې پر وزارت باندې د دوو خواوو د دوو ټیمونو، یعنی د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ لا چنې روانې دي. کله چې دلته میکانیزم نه وي، کله چې دلته ستراتیژي نه وي، کله چې دلته یوه قوي ډیپلوماتیک دستګاه نه وي چې هغه وکولی شي چې لابي وکړي او هغه ستراتیژیک ملګري چې دي د افغانستان د افغان دولت په هغه ته قناعت ورکول شي، بیا هغه د دې باعث شي چې په ځینې هیوادونو په ځانګړي او پاکستان باندې ځینې فشارونه وارد شي چې هغه د خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستو هغه نفوذ په طالبانو لري، نو واقعي به له افغاني مذاکرات ته ولاړ شي او د پخلاینې او د سولې لپاره یو همشمول پلان وي چې په هغه کې د غربي هیوادونو ګټې هم خوندي وي، د افغانستان ګټې په سر کې وي او د سیمې لپاره هم د ټولو هیوادونو ګټې خوندي وي چې دا ګواښونه یا ترهګري نور ته ګواښ نه شي. تر اوسه پورې هغه نتیجه چې توقع یې کېدله یا لازمه ده
ډیره مننه اتمن ډاکټر صاحب آزاد بیا تاسو سره ګرځم، خو اجازه راکړئ چې زه همدا پوښتنه ډاکټر صاحب امین نم مطرح کوم. پر لپسې د غورستی اور بندونه د سې شیخ قانون دوی کوي د افغانانو لپاره
په دې دلالت کوي چې دواړه طرفونه سولې ته میدان لري، په دې دلالت کوي چې دوی د عام ولس غشت مثبت وابر کوي چې دا خوښي دوی به جنگ سره تیری کی. عموما سولې طرف ته حرکت دلالت کوي،
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوخي د دواړو لوريو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوی ده. هدا اقلن ځکه فکر مکړه او سې چکل لومړی اور بند په وړاندې اخترونه کې وشو، دویم اور بند قرار نشو، خو دا سم مطرح کېدل چې یو اور بند شته مګر مطرح نه دی په ښکارا ډول باندې. اوس یې اعلانې کی ظاهرا د ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولای شي
دا اخته کوي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانان ته اوري، نو پنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فزار هم څه شوی ده چې دواړه طرفونه نرمش وخی او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
من ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته راګرځم. داسې مهال آزاد صاحب چې داسې مهال چې حکومت هم سولې ته ځان ژمن ښیي، تاسو په نیوکه وکوله په طالبانو باندې هم چې هغوی ژمنتیا ښایي د سولې لپاره، خو نیوکه مشته، انتقادونه مشته، د لفظي هغه د لفظي جنگ ته شاهدان هم یاستې په دې وروستیو کې چې ډېر شدت موندلې د دواړو لخوانه. بیا ولې تقریبا که دواړه لوري وایي چې سولې ته ژمن یو، دغه پروسه ډېره بتیا او سسته روانه
د پروسی د چټکوالي لپاره او د واقعي پروسی لامنځته کول لپاره په ټول نړۍ کې کوم غهات اند د لومړی جګړې د دویمې جګړې نړیوال جګړې مثال راوخو دي، غنو وسه اور بندونه سوي دي یا سولې رامنځته دي په نړۍ په کچه، یا مثلا موږ د انډونیزیا مثال راوخو یا په سریلانکا کې د باغیانو مثال راوخو، هغه د یو ستراتیژیک پلان لمخې کېږي. کله چې تاسو یو میکانیزم ولرئ د افغان دولت دپاره د بیلګې په ډول، داسې یو میکانیزم چې په هغه کې د افغان په افغانستان کې د اوسیدونکو د هر قشر هغه خوندیتوب پکې وي. خوندیتوب په دې معنا د سولې لپاره چې هغه کې د بیان ازادي وي، هغه کې سیاسي خوندیتوب وي، هغه کې اقتصادي خوندیتوب وي، هغه کې نظامي خوندیتوب وي، هغه کې ټولنیز فعالیتونو خوندیتوب وي، په ټوله کې د جګړې بندې د دې میکانیزم کمښت نه لري. د سوې داسې پلان ستراتیژي د طالبانو لخوا هم یوازې هغه د دوه تړون یا لوزنامه چې موږ راوخو د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ، هغه د دوه خواوو د طالبانو او د متحده ایالاتونو مطلق هغه ګټې خوندیتوب باندې بحث وده چې په یو بل باندې بده داز نه کوي، د یو بل په وړاندې به جګړه نه کوي. دلته د افغانستان د سولې لپاره
اجازه راکړئ دغه ته ماته یو بله پوښتنه بخنم غواړم، ساز خبرې ما پرې کړي راولاړېږي چې داسې ده چې دواړه لوري کسولې ته ژمنتیا ښیي پر ژبه باندې، دوی دا مسله کوي، خو شاته نورې حلقې شته چې هغوی اجازه نه ورکوي چې دغه ژمنتیا عملي رنګ ته ولاړه شي.
مشخص تاسو پوښتنه پر طالبانو باندې ډېر نفوذ د پاکستان دی، اما په طالبان یو ډله ده، هغه د پاکستان لپاره کار کوي یا کوي غوته نفوذ لاندې وي یا بلیک میلینګ وي یا فشار وي یا پیسې وي، هر مسله چې دا به وي پاتې پیږدو. پر پاکستان باندې چې به کوم هیوادونو بیرته نفوذ دی چې هغه د دې لامل کې دلی چې په پاکستان فشار وارد کی، هغه به د افغان دولت له ادرسه کېدل شي چې آلته قوي لابي ولري تر څو هغه هیوادونه د هغو هیوادونو ګټه چې متحده ایالاتونو یا ناټو هیوادونو دي هغه ورکو ګوته شي نړیواله ډیپلوماسي او نړیواله پالیسۍ باندې بحثونه وشي او هغه بیا د دې باعث چې پاکستان باندې فشار والسي دا کمښت لیدل کېږي. همدا د ټولو باعث د دې باعث سوی دی چې په افغانستان کې ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته یو پراخه زمینه مسایله سوې ده چې هغه لاسوهنه وکړي. راکټونه راځي، کونړ یا خوست پراکټو ویشتل کېږي. د افغانستان د امنیت شورا سلاکار کونړ ته سفر هم کوي او خلکو ته دا ژمنه ورکوي چې له دې وروسته به اجازه ورنه کوي، یعنې تر دې وروسته
دغلته که بهرنیان هم حتمن دیکته ورکول کېږي چې د اوربند دپاره ته لاړ شي واک پورته که او اوربند وشه، حتمن ملت هم عادي کېږي د یوې مسلې سره چې بیا 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 د یو شو غوښتنه کېږي. نو فکر نه کوي دا به خپله یو ډول دغسې پالیسي واوسي چې که مدیریت شي په کور دننه د افغانستان ګټه یې افغان ملت او افغانانو ته رسېږي.
بېل شکه د افغانستان تر ټولو لویه مسله او په سر کې لومړیتوب چې ورکول کېږي هغه سوله ده. کله چې جګړه نه وي سوله وي، او سوله یوازې په دې معنا نه ده چې د جګړې نشتوالی دی، سوله وي، سوله د ثبات او عدالت پلي کول دي. کله چې تاسو یوه برخه لویه جګړه ده چې د افغانستان سره مخ دی له بده مرغه، هغه د طالب په نامه وي که هغه بله ډله وي، خو افغانستان د یو لوی جګړې سره مخ دی، دا یو بودی. اما کله چې موږ داخل د نظام ته راځو، کله چې دلته عدالت نه پلی کېږي او دلته هغه حقوق چې د دې هیواد وګړي لري، هغه که الهي قوانینو ورکړي او هغه که ځمکني قوانینو چې انسانانو جوړ کړي د ملګرو ملتونو هغه کنوینسیونونه یا د بشر د حقوقو قوانین، او بیا همدارنګه بېرته د حنفي فقهي په رڼا کې اساسي قانون، د افغانستان اساسي قانون، د اساسي قانون په رڼا کې اوسي قوانین جوړ شوي دي، هغو له مخې چې کله تاسو خپل وګړو ته عدالت نه سي ورکولی، عدالت نه پلی کېږي، په اوتوما ډول دلته واټن رامنځته کېږي د خلکو د دولت ترمنځ. کله چې واټن رامنځته کېږي دغه خالیګاه بېرته نړیوال استخباراتي کړۍ ډکوي. نو په کور دننه کې دا یو مثال و، په کور دننه کې که تاسو یو واقعي میکانیزم پالیسي او تعهد د خاورې سره ونه لرئ، هغه کسان چې مسؤلیت لري مکلفیت لري هغه په اوتوما ډول ټول واړه مسایل هم له بده مرغه بېرته سپېړه وهل کېږي، شاته کېږي، خالیګاه رامنځته کېږي. او د سولې د جګړې مسله ده، او هغه د دې باعث شوی ده چې له بده مرغه افغانستان تر اوسه هم په یو بد وضعیت کې دی.
ډېره مننه نازا صاحب، هم راګرځم تاسو ته. ډاکټر صاحب، اوس دا ډول اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړېدو سره څومره مرسته کولی شي؟ په داسې حال کې چې هم جمهور رئیس محمد اشرف غني د سه‌شنبې په ورځ او هم دا ډول طالبانو هم په ځلونو په دغه وروستیو کې ویلي که طالبان ټول زندانیان د دوی آزاد شي، د یوې هفتې دننه اوربند البته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. څومره مرسته کولی شي د بین الافغاني مذاکراتو د ښه پایل دپاره؟
په یو انداز پورې لکه څرنګه مو چې وویل، دا خوشبیني ده او سولې طرف ته د دواړو طرفو مایل دی، خو اما زیات کومک نشي کولی ځکه دواړه طرفونه تر اوسه پورې خپلو موافقو او توجهاتو باندې پافشاري کوي، او د بین الافغاني مذاکرات په کار ده و چې څلور میاشتې مخته شي وشي، خو تر اوسه د همدې پافشاریو په نتیجه کې تر اوسه ځنډېدلي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی، بین الافغاني مذاکرات کېدای شي زر شروع شي، خو بین الافغاني مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي، ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري، نو هغه لاندې کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګرځي. زه فکر کوم چې دا یو مشکلي مرحلې ته تاګ دی، او دغه تاګ داسې تدابیر غواړي چې څرنګه وتوانېدی چې افغانان خپل کټکي سره اتفاق ته ورسېږي، او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي، او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي. زه فکر کوم چې دې ته کلک ضرورت لرو، ځکه چې امریکایان لکه څرنګه چې څرګندونې کوي او لکه څرنګه چې د طالبان سره په هوکړه کې کړي دي، هغوی کېدای شي ووځي، نو که چېرته افغانان خپلمنځو کې سره اتفاق ته ونه رسېږي، نو په افغانستان کې د سخت بحران اندېښنې شته، د ټولو افغانانو سره شته چې دلته کېدای شي مرکزي حکومت یا ضعیف شي، او یا هم د دلته د واک په مختلفو جزیرو باندې وویشل شي، هر څوک او هر سیاسي طرف خپل د نفوذ ځای ته لاړ شي او هلته خپل سنګرونه جوړ شي، او په افغانستان کې د یو نظام چې ټول افغانستان په ټوله مځکه باندې حاکم
ممکن وي دغه سوال سره مخ شي.
تاسو سه یو شمیر خندونه یاد کړل ډاکټر صاحب چې دواړه لوري ولري، دا خندونه مشخصا د اوربن د تمدید په اړه باندې دي که په افغانستان کې د سولې د راتلو په برخه کې دي؟
نه، اصل خو نظرونه د افغانستان د آینده په اړه دي. دلته مثلا څو اساسي مشکلات شته. یو دا چې طالبان چې اوس د سولې نه وروسته به آیا د حکومت په ادامه پیدا کوي که به یو موقت حکومت منصر کړي، یا د موقت حکومت صلاحیتونه او مدت به څرنګه وي، او څرنګه به بیا یو دایمي زعامت په افغانستان کې رامنځته کړي، د هغې لاره به څه وي. دا یوه جنجالي مسله ده. زه فکر کوم د دې نه په افغانستان کې د سولې نه وروسته به د نظام نوم او نوه څرنګه وي، دا هم هغه شی دی چې نظرونه پکې ډېر متفاوت دي. دا چې د طالبانو قوتونه، عسکري قوتونه راځي، څرنګه به یو ملي اردو او ملي امنیتي قوتونه به څرنګه د دوی په وجود کې سره جوړېدای شي، دا یا دا به په دې کې مدغم کېږي که د دوی قطاعات به بیل وي. دلته همدارنګه مختلف سیاسي اطراف هغه اسلحه لري او بې قانونه اسلحه لري چې په افغانستان کې د یو مسلط نظام دپاره لارې چارې څه شی دي. ډېر مهم سوال دی خلکو سره، دا هم دی چې که چېرته امریکایان د ملک نه ووځي او په افغانستان کې سیاسي اطراف چې هغوی د ځان سره نظامي قوتونه هم لري، هغوی که چېرته د خبرو اترو د لارې موافقې ته سره نه رسېږي، خپل مشکلات نه شي حل کوی، د دې ضمانتونه څه شی دي چې دلته به بیا د دې ډلو ترمنځ په افغانستان کې خونه جنګ دوباره صورت نه نیسي. دا ټول هغه مسایل دي چې په دې مشکلات پکې شته دي او په تختی به سره حل شي. خو یو شی چې ټول اطراف دې ته موږ امیدوار کوي چې ټول اطراف د جنګ د لارې د مسایلو د حل تجربه کړې او هغه ناکامه ثابته شوې، نو موږ ته دا امید ورکوي چې ټول اطراف یو سیاسي داسې توافق ته ورسېږي چې د افغانانو امید هم پیدا شي او د نړۍ ملکونه او د منطقې ملکونه هغوی سره هم دا اعتماد پیدا شي چې په افغانستان کې سوله او د هغې نه وروسته یو قوي او مسلط حکومت دا د ټولو په نفع دی او په دو طرف باندې ټول حرکت وکړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، انشاءالله نورې پوښتنې هم شته چې بیا تاسو نه یې مطرح کړم، خو اوس به خپل بل میلمه ته وخت ورکړم. مسؤلیتونه اوس د دواړو لوریو د دې بهیر د پیاوړتیا لپاره هر اقلن څه دي که اوربندونه کېږي ترې د سالمې استفادې او د راتلونکي د ثبات دپاره یا تلپاتې اوربند لپاره څه وشي؟
مسؤلیتونه الهي مسؤلیت، وجداني مسؤلیت، ملي مسؤلیت، هم د افغان دولت دی چې د افغانانو استازیتوب کوي، هم د طالبانو چې هغه د ادعا لري چې دی افغانان دي. د دواړو خواوو مسؤلیت دا دی چې په افغانستان واقعیتونه، ځمکني واقعیتونه چې دي، ځمکني واقعیتونه دا دي چې دواړه لوري چې مکیږي جنازې یوې افغاني کورنۍ ته چې دا ځمکني واقعیتونه دي. له همدې واقعیتو پر رڼا کې که پر داسې یو پالیسۍ کار وسي چې افغان وژنه بنده شي او د قدرت غوښتنې ته هغه تمایل کم شي، یعنې هغه شخصي منفیتونه، جګړه خو بې له شکه چې د قدرت لپاره طالب هم غواړي چې قدرت لاسته راوړي او ډېر ډېر واضح یې ویلي دي په دې توافقنامه کې هم ویلي د متحده ایالاتونو سره، او بل لوری د افغانستان حکومت هم. اما څه چې دلته ډېر په کار دي، هغه د افغانانو هغه حقوق دي چې اساسي قانون ورکړي دي. افغانستان یو ولسواک نظام دی، ولسواک نظام رامنځته کېدل غواړي افغانان، او د همدې ولسواک نظام پایښت د افغانانو غوښتنه ده. د دې پایښت لپاره د دواړو خواوو مسؤلیتونه، بیا درې مسؤلیت متحده ایالاتونه دي چې جګړه کې مستقیما ښکیل دی، رهبري دی کوي او تر اوسه یې کړی او پایله دی کړی دی، اخو د نړیوال نورمونو له مخې کته راځو. اما د طالبانو د افغانانو مسؤلیت، د افغان دولت مسؤلیت دا دی چې مکني واقعیتونه د افغانانو د افغان ولس په استازیتوب باندې وسي، هغه نه جګړه ده. په هیڅ انوان باید که طالبان وسم د پاکستان تر نفوذ لاندې وي، او چې دي هغه که هڅونه دا جګړه طولانی کړي، که شل دېرش کاله نور هم وکړي، پایله به یې بېرته وروسته ټولوي. اما هغه وخت به بیا دی په افغانستان کې ځای ونه لري، د افغانانو په زړونو کې به ځای نفرت وي.
ډاکټر صاحب، زما بله پوښتنه له تاسو ده چې د بندیانو د تبادلې مسله هم یو له ستونزمنو برخو ده چې تقریبا ډېر کله پکې خنډ رامنځته کېږي، بیا دریځونه هم ډېر کله را مطرح شي، یو ډول کله بل ډول. حتی د توقف مسله یو وخت مطرح وه، خو وروسته هغه بیا رد شوه او دواړو لوري وویل چې د بندیانو تبادله یو له هغه مسایلو ده چې په عادي ډول باندې روانه ده، او تقریبا د بندیانو تبادله هم د اوربن سره تړلې ښکاري. او بیا هغه مسله ده چې بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابروي. بین الافغاني خبرې حتما د تلپاتې اوربن دپاره هم هلته یو عمده بحث هم دغه دی. اوس دلته د شته مسایلو د حل دپاره څه پکار دي؟ حد اقلا چې د خند که رامنځته کیږي یا کوم خبرې اترې چې تبادله کیږي هغه د زشتې رویې پر ځای نرم حالت ته ولاړ شي او یو باور جوړ شي.
بله، د بندیانو مسله کې خو زما په نظر د امریکایانو په زیات انداز پورې مسؤلیت لري، ځکه دغه هوکړه چې د طالبانو د امریکایانو تر منځ وشوه ډېر وخت یې هم ونیو او هغه معلومات وخت په وخت دوی افغان حکومت ته شریکول. نو امریکایانو ته دا پکار وه چې دا مسله مخکې د دې چې هوکړه وشي د افغان حکومت موافقه یې اخیستې وای، او په دې کې دغه مشکلات چې اوس را جوړ شو دا جوړ نه شول نوی جوړ شول. د دې داسې لږ احتمالېږي چې افریقایان واقعا غوښتونکي دي چې په افغانستان کې سوله راشي او امریکایان ووځي او دا وتل مسؤولانه وي په داسې شکل سره چې ځان نه افغانستان کې یو مسلط حکومت چې د ټولو سیاسي اطرافو په اتفاق باندې وي هغه پرېږدي. زما په نظر هغه دا چې مختلف اطراف داسې فشارونه جوړ کړي چې بمبستونه ختم کړي او بمبست لپاره حل لارې جوړې کړي. پارلمان خپل وظیفه د شکل سره نه ادا کوي، دغه یو ملي قضیه د افغانستان د آینده په هکله چې ده پارلمان په هکله باید په افغان حکومت باندې فشارونه جوړ کړي، باید د طالب سره یو ارتباط خط جوړ کړي او هغه بیا د نظرونو بلندولو په هڅه کې کار وکړي. کوم مثلا دغه بومبست څلور میاشتې ونیو، دا باید پارلمان کوشش کړی وای چې دا دومره وخت نه وای نیولی. زه فکر کوم چې ځینې نور فکري حلقات افغانستان مثقف خلک یو د تماس نقطې ته ضرورت شته چې هغه د دواړو طرفونو د اعتماد وي دغه بومبستونه کېدی شي ادامه پیدا کړي، او د هغې په ځای د دې چې هغه د رسنیو د لارې دواړه طرفونه خپل مواقف اعلانوي دغه د تماس نقطه د اعتماد د تماس نقطه هغه بستمنه ان کلیسی د دې تکلیف ضرورت دی چې مو فکر دا باید ایجاد شي او حکومت هم د دې لپاره تشکیلات وکړي، طالب هم د دې سره موافقه وکړي. نو کچیرته زه یو بل شی هم چې ما فکر وکړ هم یو درسته ډیپلوماسي د سولې په اړه چې په ټوپ وکړي، زه نه پوهیږم خو هم دغه د تماس نقطه سره پیدا شي یا پارلمان خلک دا کار وکړي چې د منطقې هیوادونو منافع کلک په افغانستان کې د سولې سره وکړي چې څو هغوی مثبت رول ادا کړي. نو مثبت رول ادا کول هغه دلته ډېر مهم دي. همدارنګه د امریکایان چې هم تر اوسه پورې هم هلته دوه نظرونه شته، یو دا چې د امریکایانو وتل د دوی په منفعت او مصلحت باندې نه دي، او بل دا چې د دوی وتل په مصلحت دي. زه فکر کوم چې دغسې ډیپلوماسي کارول پکار دي چې امریکایانو ته دا ووایي چې که تاسو ووځئ او دلته یو قوي حکومت رامنځته شي ستاسو په نفع دی. د دې لپاره لابي کول د دوی د کنارت پلوسرسودي هغه کارونه دي چې د سولې په هکله باید وشي.
ډاکټر صاحب، یوه مهمه مسله د سولې برخه کې تر ټولو چې زیاته مهمه ده او هم تلپاتې اوربند ته زمینه برابرولی شي او هم افغانستان ثبات ته رسولی شي، هغه فضا د فضا ایجاد دی په هره برخه کې، هم د بندیانو د تبادلې برخه کې، هم د مخامخ خبرو د پایل په برخه کې، او هم د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې چې دغه ژمنې چې دواړه لوري کوي هغه به عملي کېږي. هغه تاسو ورته د تماس ډله وړاندې په خپلو خبرو کې یاده کړه، د تماس ډلې باندې زه ډېر فوکس نه کوم ځکه چې دا راتلونکي خبرو تاسې دی خونی غړي هم یاست د افغانستان د راتلونکي په اړه تفکر خوده چې ډېر مهم سیاسي مشران پکې دي او تاسې هم غړي توب لري. څنګه کېدای شي اوس حداقل دغه هر اړخیزه فضا رامنځته شي او دغه د باور فضا بیا د دې جوګه شي چې دواړه لورو ته قابل د قبول اوسيږي؟
ژبه اختتول زما فکر دا ډېر په کار دي. تر اوسه هم په رسنیو کې ځان د طالبانو طرف نه هم دلته په حکومت سلام کسان هغوی ژبه تر اوسه هم د جنګ ژبه ده. ژبه تر اوسه هم دا ژبه ده چې دغه طرف آزاد نه دی، دغه طرف خپل وخت نه دی د پردیو دپاره کار کوي. ژبه تر اوسه هم دا ده چې هر نوع حتی په چېرته یو سم تصرف هم وي په بل طرف کښې په هغې بدګماني کېږي چې دوی په دې کښې مخلص نه دي. زه فکر کوم رسنۍ هم په دې کښې ډېر ونډه اخیستی شي چې دغه ژبه سمه شي، او د دې ضرورت کلک شته. سره د دې چې جنگ ډیر طولانی مدیر حساسیتونه په خلکو کې پیدا کړي په افغانستان یو په زور باندې هیڅوک بل طرف نشي تکولای. همدارنګه د افغانستان آینده هم په دې کې نغښتې ده چې ټول اطراف یو بل سره ومني، یو داسې مشارکتي نظام طرف ته لاړ شي چې هر څوک په هغې کې ځان وویني، چې نه وینو بیا به ټول خلک اسیحي ته لاس پورته کوي. نو دا قناعت چې هم شوی دی د دې غوښتنې دا دي چې ژبه هم د دې سره په همدې انداز کې نرمه شي او ټول سیاسي اطراف د دې لپاره د زمینه سازي کوشش وکړي چې ټول افغانان سره ایجاد وکړو اوس په خپلې طرف ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه له خپلو دواړو میلمنو د افغانستان د راتلونکي په اړه د تفکر خونی غړی ډاکټر صاحب عبدالباقی امین او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد څخه. درنو اوریدونکو، خبرونه هم پای ته ورسیده. امید زهیر من مو په لاس پرم خو وخت
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
شیرین یار و سلام تورزم باستر